مشال راډیو دو دا محل په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجی دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته پکې هر کله وایم اوریدونکو په خبرونه کې له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو د دې ترڅنګ درته موږ هم راپورونه لرو او سندرې هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا له وفاق غوښتي دي چې صوبې ته د برښنا ګیس او د تیلو ګټې پیسې ورکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ناسم بللې دي چې ګواکې اسلام آباد امریکا ته پوځي اډي ورکړي دي او حماس ډلې ویلي دي چې پر اوربند د خبرو دوام لپاره مصر ته پلاوه استوي بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د صوبې د برښنا ګیس او تیلو پیسې دي ورکړي نوموړي پرون په پیښور کې د خبریالانو یوې غونډې ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې کدا سې ونه شول نو د ولس په زور به خپل حق ترلاسه کړي
میرے لوگوں کا وہ حق جو
زما د ولس د حق په نور کولو سره کته غنې چې په اسلام آباد کې به پارام ناسیو نو دا ستاسو لویه تیروتنه ده په ما چې د ولس د حق غیستل کومه ذمہواری ده نو د هغې لپاره چې زه بیا راوزم نو سره د ټول ولس به راوزم
ګډپور دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د خیبر پښتونخوا صوبه له یو شمېر کلونو راهیسې له لویو مالي مشکلاتو سره مخامخ ده صوبایي حکومت وایي چې وفاق تر 1500 اربا روپیو زیات پوره وړی دی وفاقي حکومت لا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو وزیر اعظم شهباز شریف په مارچ کې ګنډپور ته د پیسو ورکولو ډاډ ورکړی وو د پاکستان د آئین له مخې وفاقي حکومت باید په یوه صوبه کې د ګیس تیلو او برښنا د ګټې پیسې همغې صوبې ته وسپاري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه خبرونه ناسم بللی دي چې ګواکې حکومت امریکا ته دوه پوځي اډې ورکړي دي د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوڅ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر مهال د درو خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې اوازې بې اساسه دي دا په داسې حال کې ده چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب تیره اونۍ دعوه کړې وه چې داسې معلومات لري چې پاکستان امریکا ته پر خپله خاوره اډې ورکړي دي خو بلوڅ تکړه چې اسلام آباد د دې په وینا هیڅ بهرنی حکومت یا پوځ ته د هیڅ چا پر ضد د کارېدو لپاره د اډو ورکولو پلان نه لري د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم په تیرو وختونو کې د نوم له یادولو پرته دعوه کړې ده چې افغانستان ته له یو ګاونډي هیواده بې پیلوټه الوتکې داخليږي د شمالي وزیرستان د اوتمانځیو مشرانو ویلي دي چې که انتظامی په یوه اونۍ کې د بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ دورانیه کمه نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي هغو مشرانو پرون په میرامشا کې له انتظامی چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال راډیو ته وویل چې پخوا به یې په 40 ساعتونو کې 6 ساعته برښنا لرله چې د بجلی ویش ادارې ورو ورو کموله او اوس یوازې 2 ګنټې بجلی لري چې ورباندې یې ضرورت نه پوره کیږي دوی ویل چې انتظامی ته یې د مې تر 9 پورې د غوښتنې پوره کولو وخت ورکړی دی د میرامشا انتظامی مشر یا اسسټنټ کمشنر خالد عمران بیگا مشال راډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو ولس د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته د بجلی د ویش ادارې د برښنا ورکول کم کړي دي دا البته زیاته کړه چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دی او هڅه کوي چې د وزیرستان اوسیدونکي د خپلو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره کافي بجلی ولري حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بولی ویلی دی چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي د حماس یو مشر اسماعیل هانیا پرون په بیان کې ویل چې د مصر د استخباراتو له مشر سره یې خبرې وکړې او د ده په وینا د اوربند د وړاندیز د مطالعه کولو په برخه کې د غورځنګ پر مثبتې روحیې ټینګار وکړ په بیان کې دا نه دی راغلی چې پلاوی به کله سفر کوي د اوربند وړاندیز له مخې به حماس په غزه کې د جګړې درېدو او هلته د اړینو مرستو لیږد په بدل کې ټول یرغمل کسان خوشی کړي او د هند غوره لیگ انډین پریمیر لیگ یا آی پی ایل په نوم د شلووره کرکټ په سیالیو کې ممبئی انډینز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي د ممبئی په لوبغالی کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې سن رایزرز حیدرآباد راجستان رایلز ته په یوه منډه ماتې ورکړه. د حیدرآباد په لوبغالی کې لومړی بیټنګ سن رایزرز حیدرآباد وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د درو لوبغاړو په زیان 201 منډې وکړې. د راجستان لوبډلې په شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 200 منډې وکړای شوې او سیالي وبایلله. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریکې کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د اوسموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري. وسم ورزو لومړی رپورت ته. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګندپور له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د صوبې د برښنا، ګیس او تیلو پیسې دي ورکړي. نوموړي پرون په پېښور کې د خبريالانو یو غونډه ته په وینا کې وویل چې کدا سي نه کیږي نو بیا د صوبې د ولس په مرسته له وفاقه خپل حق اخلي. د پاکستان وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف ورته په مارچ کې د ملاقات پر مهال د پیسو ورکولو ډاډ ورکړی و. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې وفاقي تر 1500 ارب روپیو زیات پور وړی دی. شنونکي وایي چې د صوبې د پاتې پیسو مسأله خورا پخوانۍ ده. دوی وایي کله چې تحریک انصاف ګوند په وفاق او صوبه کې واکمن و نو هغه وخت هم دا ستونزه نه وه هواره شوې. غلام غوث له پېښوره.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور له مرکز خشبې ته د خپل بقایاجاتو د ادا کولو غوښتنه کړې ده. ګنداپور دا خبره په پېښور کې د مئی په 2 نیټه د خبريالانو یوې دستوري ته په وینا کې کړې ده.
میرے لوگوں کا وہ حق جو ان کو ملنا چاہیے نہ دے کر
زما د اولس د حق په نور کول سره کته غنی چې په اسلام آباد کې به پارام ناسیو نو دا ستاسو لویه تیروتنه ده. په ما چې د ولس د حق اغېستلو کومه ذمهوالي ده نو د هغې دپاره چې زه بیا راووزم نو سره د ټول ولس به راووزم. په پېښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی د وزیر اعلی د دې څرګندونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې د مرکز سره د خیبر پښتونخوا صوبې د حقونو او بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانۍ ده او د پښتونخوا د دې نوي حکومت نه وړاندې چې کله په مرکز او صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت هم دا مسله نه و حل شوې.
دې کې خوشک نشته چې د خیبر پښتونخوا پیسې په مختلفو مدونو کې چې هغه د نت هایډل پرافټ مت کې هم دي، د فاټا د پاره چې کوم اعلان شي او په هغه مت کې هم دي، نور هم د ټوبیکوسس په مت کې هم دي، د سویګیس په مت کې هم دي. پیسې خو وفاق ته ډېرې زیاتې وروړېدلې دي او په هغه باندې قرض دي. مسله دا ده چې حکومتونه بطور پولیټیکل سټنټ خدا خبره استعمالوي، خو چې کله د عملی اقدام وخت راشي نو بیا د دې لپاره څه نه کیږي. دا غي لوی مثال هم دا وخت زمونږ په دې صوبه کې د کم پارټي یا د کم جماعت حکومت ته نوم تیر حکومت په وفاق کې او په دې صوبه کې هم د تحریک انصاف حکومت او عمران خان صاحب وزیر اعظم او په هغه وخت کې چې بمنګ د محمود خان صاحب سره او یا د دې صوبې د وزیر سره د صوبې د حق حواله سره خبره کول نو هغه بمنګ ته په اشارو کې نایو کې داسې خبره کوله چې یاره عمران خان صاحب په دې خفه کیږي تاسو دا نوم ماخلی. بلکې بیا یو ځل د خیبر ډیسټریکټ د دورې په موقع باندې خو عمران خان صاحب ښکاره وویل چې یاره مونږ دغه پیسې چې دینه دا مونږ صوبې ته نشو ورکول.
په پېښور کې خبريال او شینون کې ارشد عزیز ملک وایي که مرکز صوبې ته خپل بقایاجات نه ورکوي نو په صوبه کې به ترقیاتي کارونه نور هم متاثر کیږي او را روان بجټ جوړولو کې به هم صوبې ته ډېر مشکلات وي.
میاش کې دوه ځله مرکز نه مونږ ته پیسې راځي، په 17 تاریخ او بیا 35 دا چې کوم زمونږ رننګ ایکسپینډیچر دا هغه د پاره راځي او چې کوم زمونږ سره 1500 روپے پاتې دي هغه نه لا پیسې ریلیز نه راغلی. په کار دا دی چې هغه باندې ریلیز راشي او سی ایم صاحب بار بار دی ته وویل چې بھائی زمونږ پیسې لگے لگے راکئ کتا سرم نشته نو خیر دې مونږ ته لگے لگے راکئ او دی بیا وته ویلی ریکویسٹ کړی دی فائنانس سیکرٹری چې کوم فائنانس منسٹر وته لیٹر کړی دی او زمونږ دا بجلی پیسې دي زمونږ چې کوم دی گیس رائلٹی دا ٹول پاتی دی زمونږ چې کوم ڈی پی وی هغه به ڈسٹرب شي چې کوم ڈیولپمنٹ دی هغه به نه کیږي نو تنخواہ نه علاوه بیا مونږ سره بل لار نشته چې مونږ پیسې به کم ځنه روړو کا څنګه به لګو.
د خیبر پختونخوا د خزانه د محکمې د دستاویزاتو ترمخه مرکز ته د صوبې 313 ارب روپی واجب الادا بقایجات ورپوري دي. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وایي د ای جی این قاضی پرمولې لاندې مرکز ته یوازې د بجلی د خالص ګټي 1510 ارب روپی بقایجات ورپوري دي او په دغه اړه مرکزی حکومت ته دوه لیکونه هم استولي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د شمالي وزیرستان د اوتمانځیو مشران وایي چې انتظامیه د برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ کم کړي او ورته د په 40 ساعتونو کې لږ تر لږه 6 ساعته بجلی ورکړي. دوی پرون په میرامشاه کې له انتظامی چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل چې له اوږدې مودې راهیسې په 40 ساعتونو کې یوازې 2 ګنټې برېښنا لري چې کافي نه ده. دوی ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې ونه منل شوه نو په ټوله ضلع کې احتجاجونه پیلوي. د میرامشاه انتظامی مشر بیگا مشال راډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې خلک د برښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه د بجلی ویش ادارې پارچاو زیات کړی دی. دا البته ویل چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دی. عمر وزیر معلومات لري.
اوتمانځی قبیلو مشرانو میرامشاه کې د مئی پر دویمه یوې جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې 24 ساعتونو کې د 6 ساعته بجلی ورکوي کنی ټول وزیرستان احتجاج ته راوځي. میرامشاه کې د ټولو قبیلو مشرانو جرګه وشوه چې پس انتظامیه چارواکو سره یې ولیدل. د دوی په وینا حکومت انتظامیه ته یې د راتلونکي 5 شنبه پورې وخت ورکړی چې وابډا یا نورو متعلقه محکمو سره د خبرې وکړي. شمالي وزیرستان کې د تیر یو نیم کال نه 24 ساعتونو کې یوازې 200 بجلی مختلفو سیمو ته په نمبر ورکول شي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله خان وویل چې وړاندې خو د غلطه سره لوډ شیډنګ نه و، خو د ضرب اعظم عملیاتو پس چې ستانه شول نو 6 ساعته بجلی به وه، خو اوس هغه 2 ساعته راکوي. د جرګې یو بل مشر ملک عثمان بابر وویل چې اسسټنټ کمشنر سره مو جرګه وکړه، که ورته بجلی نه ورکوي نو د غلطه غزه دلیل عینونه او ستنې د لرې کړي.
چلے وزیرستان بجلی مخش 24 گھنٹے چلے دلا چول افغانستان مو وزیرستان دا بانی سای دا مروا دا غوند وا کوچ کلا ای ڈی پی سی دی پیور تر تا دلاس گھنٹے کڑا بیا یار تا سپیس کڑا بیا درے کان نی ود بتارو وسلی دو دغه نه بعد می زه چای سی دا خبر نه مانی پداشه نه دکڑا پیرا زو بیا دا عوام سره بیا مرا کا کا بیا چے یو ورتا سچ چگے دا می دو دا عوام ور چگے دا مټ اترئی اغال لټنتا جپلور نی کمی گزارا کړی دو یو اغل لټنتا گزارا کی
د مشرانو دغه جرګې په اړه مو چې اسسټنټ کمشنر میرام شاه خالد عمران سره تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې مشرانو ته یې باور ورکړ چې د نورو قبایلي زیلو سره طریقه کار وي هغه به وزیرستان کې هم وي. نوموړي وویل چې قبایلي زیلو کې چونکې د وړاندې نه د بجلی بیلونه نشته نو وابډا هم اوس دغلته د بجلی ترسیل کم کړی. ټولو قبایلي زیلو کې 200 بجلی وي. هڅه کړي د متعلقه محکمو سره په تماس کې دي چې دومره بجلی ضرور وي چې د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
نن په بلوچستان کې د پولیو د 15 ورځنی واکسینی کمپین وروستۍ ورځ ده. خو روغتیایي چارواکي وایي چې تر دې وروسته 2 ورځنی تعقیبي کمپین کوي چې پکې به هغه ماشومان واکسینوي چې د ګزړن مخنیوي لڅاسکو پاتې شوي. دوی وایي په هغه 2 ورځنی کمپین کې زیاته توجه د افغان کډوالو په کمپونو او په هغه سیمو کې ماشومان ته ورکوي چې میندو او پلرونو یې لڅاسکو ورکولو انکار کړی دی. چارواکي وایي چې په کمپین کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي 23,00,000 ماشومان واکسینوي. دینی عالمان وایي چې میندې او پلرونه باید خپل بچي د ګزړن او نورو ناروغیو پر وړاندې واکسین کړي. ایوب ترین تفصیل لري.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین روان دی. په کوټ کې د روغتیا د چارواکو په خبره چې پر روان کمپاین کې به د 15 کلو څخه کم عمر د 23,00,000 15,000 څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و مشالډ ته وویل چې د دې 15 ورځنی کمپاین وروسته به 2 ورځې کې چپ کیږي چې موخه د هغه ماشوم مانو پورې د پولیو څاڅکي رسول دي. څوک چې د ده په خبره پر روان کمپاین کې د څاڅکو څخه بې برخې پاتې شوي دي.
ځینې علاقې داسې شته چې په هغه کې افغان ریفیوجیز دي، نو په هغه زموږ سپیشل فوکس دی. په هغه کې چاغې ډسټرکټ دی، بیا کوټه ده، بیا پشین دی، کل عبدالله دی، بیا دغسې کلاسفلا دی، لورلای ډسټرکان. په دې کې افغان ریفیوجی کمپونه دي، 44 کمپ دي. په دې کې زموږ سپیشل فوکس دی. او بیا داسې دي چې ځینې علاقې داسې دي چې په هغه کې ریفیوزلز ډېر زیات وي، لکه چمن ډسټرکټ. هغه ډسټرکټ کې بیا زموږ خپل استراتیجي د زموږ کامنیټ سټاف دی چې هغه سوشل موبلایزیشن کوي او خلک قانع کوي چې خپل کمپین وکړي. که خدای کړي موږ به دا کوشش کوو چې په دا کمپین کې یو کوچنی هم نشي پاتې ورکړي ته څاڅکي ورکول سي. ولې چې په کراچي کې هم پولیو وایرس تا، په بلوچستان کې تقریبا په 10-12 ډسټرکټانو کې، په نالیانی کې کې وایرس کار شوی دی.
دلته د روغتیا چارواکي په دې باور دي چې د کوټ په ګډون د بلوچستان ډېر بوختي او آبشار ګوټي هم د پولیو د وایرس له وجې د ماشومان لپاره اوس خطرناک سوی دی. په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا سکرتر عبدالله خان د مشالډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د انکاري مور او پلار له امله د پولیو کارکونکي اوس هم د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ خونو بیسې کوټه بلاک ورته وایي. په دې کې کل عبدالله د کوټه ده، پشینم پکې شامل دی، بیا ضلع هب دی چې کراچی ته نږدې ده، دا ضلع دی اوس ډېر بوختي مشپکې شامل کړه چې دورې زمش کوشش دی چې زیاته زیاته کار وسی. په بعضو علاقو کې خلک ست چې هغه انکاریان وي، دی نه غواړي چې د دې کوچنیانو ته ویکسین ور ولګول سي. ولې دا غو څه غلط فهمیان وي خلکو په ذهنو کې ورچولي چې دا ویکسین کوچنی ته تاوان رسوي، یا بعد کې شاید د دې سره کوچنیان درول کېږي، کوچنیان نه پیدا کېږي. نو دا هغه د پاره بیا زمش خصوصي چې مونږ ست چې خلک خبر کی و دی پو کې په دا خبره باندې چې په دا ویکسین کې داسې یو اساس شې نسته، لہذا هغه په دې قانې کې قائل کې چې د کوچنیانو ته ویکسین ور.
بلخوا ډېرې مذهبي المان وایي چې د پولیو په څاڅکو کې هیڅ داسې ضررمند شی نشته چې هغه د ماشومانو وصیت او روغتیا ته زیان ورسوي. په دې ترڅ کې به غوښتو د بلوچستان و نامتو عالم دین مولانا انور الله کاکانی ته.
بچان چې د دوی کفالنه هغه مور پلار باندې واجب کفالت چې خو صرف ډوډۍ نه، دا یو ګونې دي چې هغه کې د هغه پوره ضرورتي زندگی، لکه بچی چې نه جوړ شي عامې بیماریانې، د هغه علاج مور پلار خپل وخت مطابق کوي. یا مثلا ګرمي روانه ده، هغه نه بچ کې دوه لپاره تنظیم کی یا یخنی دا حفظ ما تقدم په تور باندې مخکنه لا جرسیانې کپڑے ګرمې داراړي دا رنګي دا حفاظتي ټریکاجات لګول چې هغه کې د پولیو قطري هم دي دا خو د بالکل د بچو حق خپل مور افسر باندې د لارې کې رکاوټ ګرځېدل نه دي په کار څوک چې رکاوټ ګرځي دا یو قسم خپل بچو سره په خپل عداوت کې دښمنۍ کوي دا هم تر دې نه ده
ته روغتیا د چارواک په خبره چې پروان کال کې د بلوچستان د دولس څخه په زیات ضلعو کې د پولیو وایرس یو ځل بیا مندل شوی دی په نتیجه کې د بلوچستان په ډیره بوکچی او سرحدي ښار چمن کې د روان کال د فروری په میاشت کې دوه ماشومان د پولیو د وایرس له وجې معذوران شوي دي چارواکو زیاته کړه چې د کال 2021 راهیسې په صوبه کې د پولیو کیس نو ښکاره شوی دا د ونې وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو یا ګذرن ناروغي مخ له ختم شوی ده خو پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندي هلې
په دوه نیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
په داسې حال کې چې نن د رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ د پاکستانی خبریالان وایي چې هلته پر خبریالۍ محدودیتونه زیات شوي دي د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان ازادۍ وضعیت لا خراب شوی دی په پیښور کې خبریالان وایي چې د پخوا په نسبت چیلنجونه لا زیات شوي دي د پاکستان حکومت البته وایي چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دی د وسیم سجاد رپورت
دو بیروزگار کېدو ویرا سیلف سینسرشپ دو بیلابیلو ادارو او وسلوالو ډلو لخوا دړکه پاکستانی خبریالان وایي چې دا او نورو یو شمیر ستونزو سره مخ دي په داسې حال کې چې په دنیا کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ مانځل کیږي په پاکستان کې صحافیان وایي د دوی ژوند او صحافت دواړه د ګواښ سره مخ دي ډېرې وایي دوی تا کرخې راخکل کیږي چې کم راپور وکړي او کم نه په پیښور کې خبریال منصور علي یاد ستونزې مشال ریډیو ته صداسې بیانوي
سره د پی ټی ایم د ملټنټ ریلیټډ سټوریز دا نو شروع کې کله د ملټنسي شروع شو خو پالیسی ډېر لیبرل و میډیا باندې دومره چک نه وي خو ود د پیسج اف ټایم دا سلو شروع دا شزونه دې باندې سختیانه زیات شو نو هغه سره صافیانم لک کانشس شو سیلف سنسرشپ تا غو شو طرف تا
په مطبوعاتو د یادو قد غنونو لوجه د اخبارونو مشران یا ایډیټران ځنی خبرونه د خپل ادارې د پالیسۍ مطابق نشي خبرولې صافیان وایي چې اوس حکومتي اشتهارونه د خبرونو د ادارو د کنټرول کولو لپاره استعماليږي په پیښور کې د ډان ورس پانی مشر خبريال وسیم احمد شاه په دیړه مشال ریډیو ته وویل
زیاتر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د ګورنمنت خلاف ډیر کم کیسز کې بتاو ته ایډیټوریل پالیسی ښکار شي یو غټ پرابلم چې کم راپیخي هغه دا دی چې د ملک چې کم اداري دي دا هغه چې کوم رولز دی هغه خپل لیګل رول پورې محدود نه دی نو هغه یو غټ فیکٹر هغه دی چې هغه ایډیټوریل پالیسی یعنی دا کی نو کوم انګلیش مو وګورو نو هغه کوم ایډیټوریل پالیسی یعنی چې دی یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکار شي خو زیات تر مونږ ګورو نو دا څنګه غونته کې پالیسی دی چې هغه سرکار نمورات زینی داری دی اغا خپکول لگ دیر مشکل اغون تک اخکاری
پا پاکستان کی دا مطبوعات پا ازادی وقت پر وقت سوالون پورتا کی گی خو پا پاکستان کی حکومتی چارواکو پا وار وار ویلی چی پا حیوات کی رسنه ازادی دی او ټول وګړي د بیان دا ازادی حق لری په داسې وخت کې ټولنیز رسنۍ د بیان د ازادۍ لپاره یو نوې ذریعہ ګڼل کیږي خو په پاکستان کې وخت پر وخت په ټولنیز رسنیو بندیزونه لګول شوي او د ټولنیز رسنیو پلیټ فارم ایکس چې په خوا د ټوئیټر په نامه یاد وو د تیرو دریو میاشتو راسي د حکومت لخوا بند کړل شوی دی په پیښور کې میشت خبریال منظور علي پر دې اړه وایي
ډیر خلک په ټوئیټر باندې یو صرف دام نه چې پولیټیکل پروپاګاندا دي نور کورونا کې د بزنسز دي پکې ګورنمنت دی انفارمیشن هغه یو مین جوړ شوی و ټوئیټر چې کوم دی ډیر زیات د مین سټریم باندې میډیا باندې ډیر آؤټ سایز انفلوئنس ده ډیر زیات او شزونه په کترته هایلایت کیږي او میډیا چې مین سټریم میډیا دا اکثر شزونه اوس ټوټر نه چتای او فالو کوي استوریان یلته ناراضي نو چې ته هغه پلیټ فارم بند کې نو ته په تقریبا 30-35 لک کسان پاکستان کې ټوټر استعمال نو اگر خلقو نتا یو میډیم چې کوم دی خبرونو مین چې کوم هغه د اکسس ختم کړی باندې نو دا ډېر خطرناک شونه دی یریدل والا شونه دی او ایون هغه ډیجیټل چې کوم زموږ فیوچر دی نو هغه هغه باندې کوشن مارک لګی چې یره داسې پالیسیز ګورنمنت فالو کوي
د ټولنیزو رسنیو سره د خلقو خبرونو ته د لاسرسي طریقې بدلی شوې دي چې صحافت ته د اسانتیاو ترڅنګ نوي چیلنجونه رامخې ته کړې دي په یادو چیلنجونو کې تر ټولو لوی د اخبار په سرکولیشن او ټلویزیون کتو کې کمی راتلل دي په پېښور کې د اخبار خرڅونکو اتحادیه په خبره په 13-15 کالو کې د اخبارونو په سرکولیشن کې د 80% نه ډېر کمی راغلی دی په پېښور کې د اخبار خرڅونکو د اتحادیه مشر رضا خان مشال ریډیو ته وویل
سرکولیشن خو جی مخکې چې 50,000 سرکولیشن و نن سبا 8,000-9,000 کیږي هم د آج کیږي هم د مشرق کیږي هم د ایکسپریس کیږي هم د ڈان کیږي هم د نیو نیوز کیږي داسې ورسره وغیرہ عادت شو آج صبح شو جہاز شو ټول سرکولیشن ډیر کم شوی دی ډیر اثر یې لړکړی دی د کرونا نه پس بل خبره دا ده چې تقریبا مخکې 700-750 موږ سره اخبار فروش اوس نن سبا زما په خیال 250 پاتې دي دی کې سر روزګارونو پرې خودل رشکې چلی س کلول خرڅی س چپس خرڅی
په پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 4 صحافیان وژل شوي او په خبریالانو او د رسنیو په کارکونکو د تشدد شاوخوا 104 پیښې ثبت شوي دي چې پکې وژنې بریدونه تختونې ګواښونه او مقدمې شاملې دي یو اړخته که یادې نیوکې کېږي خو بل اړخته د پاکستان حکومت په کال 2020 کې یو بل منظور کړی و کوم کې چې د صحافیانو د خوندي ساتلو خبره شوې ده وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیک
د بلوچستان غنو ترانسپورټرانو پر لوی لارو د حکومتي امنیتی پلان پر ضد کاربندیز ته دوام ورکړی دی خو چارواکي وایي چې هغه مسأله به ژر هواره شي صوبایي حکومت تیره میاشت په نوشکي کې د وسلوالو په حمله کې د نهو مسافرو تر وژنې وروسته نوي امنیتي اقدامات اعلان کړل چې پکې پر لوی لارو د نویو پوستو جوړول هم شامل دي خو ترانسپورټران وایي چې دا کار یې پر کاروبار ناوړه اغیز لري په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورت کې
د بلوچستان ترانسپورټرانو د امنیت په اړه د حکومت د نوو اقداماتو ضد له تیرو شاوخوا 15 ورځو راهیسې د پټي او تفتان ترمنځ مسافر وړونکي بسونه د احتجاج په توګه درولي دي او د کوټې په سریاب سړک کې احتجاجي کیمپ لګولی دی د بلوچستان حکومت په نوشي کې د نه مسافرانو د وژنو د پیښې پر ضد امنیتي پلان ته له سره کتنه کړې چې پکې پر لویو لارو د مسافرانو د خوندیتوب لپاره مسافر وړونکو ګاډو ته نوې لارښوونې شوي دي د اپریل پر 12 او 13 منځنۍ شپه وسوالو نه مسافران له بس څخه کښته کړل او تر اسنادو کتو وروسته هغوی وژل وژل شوي ټول د پنجاب اوسیدونکي ول بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمواري منلې وه له دې وروسته د اپریل پر 14 د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي په مشرۍ د لوړپوړو اولسي او پوځي چارواکو غونډه وسوه چې پکې د صوبې امنیتي پلان ته له سره د کتنې فیصله وسوه چې بیا 4 ورځې وروسته حکومت نوي اقدامات اعلان کړل د نوو حکومتي لارښوونو له مخې د مسافروړونکو ګاډو چلوونکي به له قانوني اسنادو پرته مسافران نه وړي د کراچي او تفتان پر لارو به نوې امنیتي پوستې جوړوي د بسونو تلاشي به کوي او د مسافرو د حفاظت لپاره به په بسونو او نورو مسافروړونکو ګاډیو کې دوه امنیتي سرتیري ناست وي خو د آل بلوچستان کوټه تفتان ترانسپورت یونین مشر ملک شاه جمال دینی د مئی پر 2 مشالې ته وویل دغه اقدام به د دوی د ترانسپورت کاروبار ته تاوان ورسوي
چیک پوسټونه دونه پرمشه باندې زیات دي قدم قدم زبر بسان 8 غنټې لار زبر بسان په 14 غنټې کې نه رسیږي او دویم چې دی واپسی کې خود نوش سامان یا به جوس یا به ټکی یا به ټافی یا به بسکټ یا به یو شاپر یا دا رقم دا کړی چو کتارو شیان دا نه پرېږدي ملک باندې ډېر ډېر سختې تماشې را روانې دي دې خوا سواری بسان نه پرېږدي لاخوا خوردنوش نه پرېږدي ملک چې دي بیا پسنجر لږ دی دا دونه قیمتي بسان موږ اخیستې دي که دې کې خوردنوش سامان نه یې سواری ډېر کم دی زموږ خوا ته خدګر د مشت ټیشنو پریشانیان دی نه
د ترانسپورټرانو په دې هړتال کې آل پاکستان کوچ یونین شامل نه دی. د دې اتحادې مشر او د اے کے موور په نوم بس کمپنۍ مالک عتیق خان کاکړ بیا وایي چې دوی ځکه د هړتال برخه نه دي چې د ده په تور د هړتال کوونکو ترانسپورټرانو مسله تر امنیتي پوستو زیاته د مالونو د قاچاق یا سمګلنګ ده.
پر میڈیا باندې بچی ویڈیو بھی ملتی لی چې دا وسو مراول سرکار سے ایمانداری شروع کړي د چیکینګ شروع کړي دي دا غو با دا ویڈیو عام خاص په دبسانو ریسټ سپایکس مګل ائټمز تا او زدانه و مې چې په ترانسپورټ ګرد بس مونګلیم کې یو سکتا سمي ګاډي نیم سمي کمپنۍ نیم بي مګر موسلی دا ټوټل د سمګلیم کار کې کوي هغه د وایي پر چې پوسټو د دې مسلې راځي چې موږ ګاډي د نه درې او دا د نه کې او دا نه
خو ملک شاه جمال دینی دا تور ردوی وایي چې دوی کاچاک کوي نو حکومت ونیسي. د بلوچستان حکومت د داخله چارو سلاکار ضیا لنګاو په مشرۍ حکومتي پلاوی له ترانسپورټران سره په خبرو اترو بوختی. ضیا لنګاو د مئی پر دومه مشالې ډول چې د مسلې د هواري لپاره حکومت او ترانسپورټران د لارو خوندي کول لپاره په متبادل پلان کار کوي.
د دوی اتلس غوښتنې دي. د کراچی پر لار چلیدونکو جلا غوښتنې دي، د نوشکي او تفتان لارې هغو جلا غوښتنې دي، او د مکران د ترانسپورټرانو بیا ځانته غوښتنې دي. د دوی غوښتنې پر درې څلور پاڼو مشتمل دي. اوس کوشش کوو چې د مسلې د حل لپاره متبادل لار راوباسو. دوی دوه درې وړاندیزونه راکړي دي او څه موږ حکومتي ډلې ورکړي دي، خو فیصله لا نه ده شوې.
البته ضیا لنګاو د دغو وړاندیزونو تفصیل له مشال لیډو سره له شریکولو انکار وکړی او وایي ویل چې له اعلی وزیر سره تر غونډې وروسته به له رسنیو سره حتمی فیصله شریکه کړي. نوموړي هیله وښوله چې د ترانسپورټرانو مسله به زر هواره سي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د بلوچستان د نېشنل ګوند مرکزی شورا غړی او مترقی سیاستوال مختار باچا د اتیا کلونو په عمر کې ومړ. د ګوند یو مخکښ سیاستوال پرون مشال راډیو ته ویل چې د باچا مړی په بونیر کې خاورو ته سپارل کیږي. د باچا ملګری سیاستوالان وایي چې هغه د مترقی او مزاحمتي سیاست په لاره کې خورا زیاتې سختۍ ګاللې وي. پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې هغه د بندیزونو پر مهال هم په پټه سیاسي مبارزه کوله. شانواز ترگزی د مختار باچا ژوند او سیاست ته کتنه کړی ده.
د خیبر پختونخوا بونیر اوسیدونکو او مزاحمتي سیاسي مبارز مختار باچا د ناروغي له امله مړ شوی. نوموړی د نېشنل ګوند بلوچستان د مرکزی کونسل غړی او د دغه ګوند د خیبر پختونخوا پخوانی صدر پاتې شوی. د نېشنل ګوند خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرټری تیمور کمال د مختار باچا د مړینې تصدیق کړې او مشهد ریډیو ته ویلي مړی به خپل پلرین ټاټوبي بونیر ته وړلی شي. د نوموړي سره 50 کاله وړاندې سیاسي ملګری او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشهد ریډیو ته وایي مختار باچا تر ده په عمر زیاتو خو د مزاحمتي سیاست مبارزې په شریکه مخ په وړاندې بوتلې وه. زیاته کړه هغه وخت چې د پخپله په افغانستان کې جلا وطن وو نو د دغه 1900 لسیزې په منځو کې مختار باچا د دوی ډله پټ په پټه ژوندۍ ساتلې وه.
چلو
دادی مزدورانو د کسانو تحریک مخکې بوتلو کې هغه ډیره لویه ونډه وه. په دې لاره کې سختې نرمې ګاللې وې. زیاته موده موږ یو ځای کار کړی و. بیا زه جلا وطن وم، خو دوی سره رابطې وې، کارګرانو او د زحمت کشانو چې کوم تحریک و د هغې منظم کولو کې، سیاسي شعور خورولو کې، تنظیم جوړولو کې ډېر لوی خدمت دي.
د مختار باچا د ژوند په حواله د هغوی سیاسي ملګرو د هغه سره آډیو ویډیو او په لیکلي بڼه مرکې کړي چې ورته کتابي شکل ورکړې. دغه کتاب یو کاپۍ مشهد ریډیو ته هم استول شوې. د کتاب تر مخې مختار باچا لیکلي د فروری په 15مه 1944 کال کې د بونیر په باچا کلی پیر بابا کې زیږیدلی او اولنۍ زده کړې هم دغلته کړې وې. د کتاب تر مخې مختار باچا د 15م نه ورستو تر لسمه په ډګر بونیر کې سبق ویلی ولی ورستو د کالج د پاره سیدو شریف سوات ته لاړو. دیر لسم او څوار لسم زده کړې د سند صوبې په کراچۍ کې کړې وې ولی له هغې وروسته په پېښور پوهنتون کې باټنی یا د نباتاتو په علم کې ماسټري کړې وه. عملي سیاست د پاره د ده خبره د اجمل خټک د کتاب د غیرت چغه نه ډېر متاثره شوې او د ده په کتاب کې ویل شوي چې د 1915 کال وروسته دی لیکي چې د پخپل 1901 کال کې په کلادم شوی کمیونست پارټي کې شامل شو. کمیونست پارټي په 1945 کې کلادم شو چې وروسته د دغه ګوند غړو د نېشنل عوامي پارټي په نوم ګوند جوړ کړو چې مختار باچا د هغه ګوند غړی هم و. د نېشنل ګوند پخوانی صوبای صدر ډاکټر سرفراز خان مشهد ریډیو ته وویل د مختار باچا سره د 1915 کال راهیسې نږدې پاتې شوی. هغه وای باچا د اول ورځ نه د مزاحمت سیاست کړو او کله هم داسې ګون یا ډله کې غړیتوب نه واخسته چې ګینه هغه د مفاهمت سیاست کوي.
د کی خبره دا و چې دا همیشه د لیفت د چپ لاس سیاست کولو او هغه کې کوم پرستی او ترقی کوم پرستی شامل و او سره سره یو خوب لدین کې سوشلیزم یا کمونیزم وو چې هغه ته پاکستان کې قومي جمهوریت انقلاب نوم ورکړی شو. هغه دا چې موږ به یو فلاحي ریاست جوړو چې هغه به تعلیم صحت ګواري پینشن د زنانو حقوق چې د ځمکې اصلاحات دا به کوي او دا به یو تباجي جمهوري حریص مرحله به وي چې هغې نه به موږ تیریږو او هغې لپاره هم ټول اول ضرورت د دې خبرې دی د هغه خیال مطابق او زموږ هم سره په دې اتفاق و چې پاکستان یو سیکیورټي ریاست دی، سیکیورټي سټیټ دی او دې کې غلبه چې دا هغه د عام فورسز دا او په کار ضرورت دا دی چې عام فورس د پشاشي او د پارلیمنټ د بالادستي جوړ کړی شي.
مختار بچا په نسب د پیر بابا په نوسیو کې شامل و. دغه کورنۍ د سادات خاندان نسبی برخه ده. د بادشاه د کتاب تر مخې د پترنا فارم په خبر کې د زری افسر نوکری هم کړی و خو هغه وروستو وختونو کې پریښو او بیا عملی مزاحمتي سیاست شروع کړی. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیرا اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دغه خبرونه کې را سره تاسو برخه اخیستای شئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکل دی، حال تر سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړي. زه چې ګورم انوار له مخه را سره زنو کسانو خبرونه شریک کړي دي. لدې پرته کولای شي چې په ټلیفون او سکایپ هم را سره رابطه وکړي. نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دیشے.
اوریدونکو کولای شي چې په وایبر او واتس اپ هم را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه راته راکړي. شمیره په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زمونږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهي.
00 340 1 1 9.
مشال راډیو ته غوږ یاست. په سلام پښتونخوا کې نصیر احمد احمدی لیکلی دی چې 222 شپې پوره شوې چمن کې لا هم پرلت دوام لري او حکومت هیڅ سر نه خلاصوي. دروازه بنده پاتې ده. چمنوال چې دی وایي له سخت تنګۍ سره مخامخ دي. چمن سیټي پراپرټي هم لیکلی چې اتم میاشت چې په چمن کې پرلت روان دی. او فرمان پښتین هم همدا خبره لیکلې ده او دو ور سره بیا ده هم لیکلې دي چې په وزیرستان کې هم حالات چې دي ورځ تر بلې خرابېږي. نامنی زیاته شوې ده. په دې اړه باندې تاسو د مشال راډیو للارې پرون نابل پرون د شمالي وزیرستان په اړه رپورټ اوریدلی و او وخت په وخت تر نور د جنوبي وزیرستان د امنیت په وضع باندې هم رپورټونه نشرو. د دین علاوه محمد داود افغان لیکلی دی چې د پنجاب په بالوال سیمه کې یو افغان شل کلن الک د اختر پر څلورمه له کوره نادره کړی وي. اوس یې مړی په یوه زړه کنډواله کې پیدا شوی دی او حالت ډیر بد حالت کې و او تر اوسه پورې وی معلومه نه ده چې دی چا وژلی دی او په څه یې وژلی دی. نو دغه معلومات یې را سره شریک کړه. مننه. خوشحاله اوسئ. زه ګورم چې څوک دی را سره. عبدالحنان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب هر کله درته وایم څنګه؟
سلامونه نیکیلی پامیر صاحب والا یو ښه جوړ رو خوشاله به.
مننه. خوشاله اوسئ. تا له کوم ځای را ته زنګ وهلې دی؟ لبوري
لا توبې کاکړې نه.
ل توبې کاکړې څخه مهرباني وکړې څه خبر لرې؟
پامیر صاحب یو خبر مې سره شریکولو چې زموږ د علاقې یو ډیر مخکښه یو ایسایچو ریس خان په نامه باندې یاتیږي چې هغه پرون د نامعلومو کسانو دخوا لګېدلی دی په پښین کې.
ښه.
چې دی کله کور ته روان ولو د نامعلومو کسانو دخوا یو دی یو بل کس سره لګېدلی دی. نو دا ټیم په کوټه کې دی په هسپتال کې دی. نو تر اوسه پته نه لګېږي چې دا چا وشتلی دی او چا څه غرض ورسره دخوا چا سره غرض مرض نه.
او کاکړ صاحب دی چې دی په پښین کې په دغه په تاڼه کې کار کاوه کنه په توبه کاکړې کې کاوه
په پښین کې
کاوه. او دا بل کس چې ورسره لګېدلې دی دا هم پولیس دی؟
دا هم د سره لګیا و لو د سره ولو د کس دی.
او دواړه ژوبل دی؟
دواړه ژوبل دی په کوټه کې دی. دا ټیم
سمه ده. ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب. خوشاله اوسئ. بہادر زیب پغغ سندره د وطن دا د مشال راډیو د هاغو سندرو لړډل د هاغو لاسو سندرو څخه یو ده چې د مشال راډیو په مالی او تخنیکی مرسته متیاری کړی دي او د وطن په باره کې دي، د سولې په باره کې دي، د جګړې ضد سندرې دي. نو راځي چې دا و
د سوز وطن د ساز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن یت پختون جہان دسوز وطن دساز وطن آواز می اورے کنا راکڑا آواز وطن اورے کنا راکڑواز وطن
آ
شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا راکلواز وطنا اخلی دے اجاز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا
مشال ریڈیو تو گیا است او دل ترات پر فیس بک شیرین زادہ شکیوا لکھلی دی چے پاکستان چے دے آغاز پوگمئی تھا نیو ماموریت استوی چې نن د پاکستان پر وخت غرمه 50 دقیقې د پاسه یا لسکم یو بجې چې دا غ رواني کی نو سعید دا هم یو خبر دی په دې باره کې به موږ معلومات وکړو چې کله دا کار وشي دا ماموریت استول کیږي نو که په دې اړه باندې کومه ویډیو وغیرہ راغلی و نو هغه به ضرور تاسو ته بیا موږ پر فیسبوک او په یوټیوب او د مشال رادیو پر ویب سایت مشال رادیو ټکه کام در خبره کړو نو هغه به هم بیا تاسو هم ګورئ او ملګرو سره به هم شریک کړئ. ډیرو کسانو راته لیکلي دي چې په غزنی کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په پښین کې باران امکان دی. بالکل د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم ویلي دي چې په 22 ولایتونو کې نن او سبا د ورښتونو او د ورښتونو له وجې د سیلابونو امکان دی. غلام یحیی صاحب را سره دی او له ده پوښتنه کوو چې د را سره له کوم ځای راغلی دی. یحیی صاحب هر کله درته وایم کوم ځای نه مو زنګ وهلی.
السلام علیکم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د مامزدو
څخه. په خیر راغلی، څنګه یې جوړی؟
خدای دې راته وساتي، خدای پاک دې ژوندی راته لرته، څنګه همکاران ټول ښه دي؟
امین تاسو سره، امین تاسو سره، خدای مو خوشاله لره، مهرباني وکړئ خبر راکړئ.
خبر د کندهار ولایت معروف ولسوالی او د زابل د اتغر ولسوالی درمابین مسابقه د غیژو یو غټ میله ده. تقریبا د دوی ولسوالی سره ټول سوي دي، نو اوس میلی ځای ته روان دي. ټول ځوانان سپینجر هم ورسره دي، ولما هم ورسره دي، امنیتي کسان هم دي. چې ډېره غټه یو زوروره میله ده، تقریبا په دا شل کاله کې دغونه غټه میله نه ده جوړه سوې، لکه نن چې د معروف او د اتغر درمابین میله ده.
صحیح. او دا د معروف ولسوالۍ پهلوانان دي، پکې د بل د کمزي، د زابل د کمزي،
دا اتګر ولسوالي ورته وای
خا خا دا غي ولسوالي او دا څنګه داسې دومره غټه میله دا زکه دا خو یوازې دوه ولسوالي دي کده ولایتي کچ مسابقې وینو بیا خو بیا خبرونه دومره غټه میله پڅ یوازې دغه غیګو د پاره دومره غټه میله ده
و دا دی اورور جان دا خیر ته پر دا بیا د نور نور ولسوالو څخه بازان نمرا غوشت دي مثال ارغسان څه دامان څه د سپین بول دکسه
خا
اغه د شمل زو څه د شنکی څه د خا خود زر د زابن څه امرا غوشت دي
خو معنا دا چې د ولایتونو د مختلفو ولسوالیو د لوبډلو ترمنځ مسابقې دي خو نن ستاسو ولسوالي دا د زابل ولسوالي د پکې
خالد معروف دا تغر په نامه باندې خیر جوز دي مثال دا زابل خلک یو خواته ناس کندهار خلک بل خواته ناس خیر سره کوي
سما دا بس چې مسابقه وشي او نتیجه راغله نو سبب بیا مهرباني وکي موږ ته زنګ راوې چې چا ګټلې و صحیح ده
ان شاء الله خدا کول او بل پریوا موضوع سره یو لند نظر سره ښکار کوم
مهرباني وک
تا دې درځینه ما اوریدلې جاو پټیر مرکو کی ورغله مت دغه د شود سره زنه مو زیاتې ډیر سیاسي په پټیر باندې بیا په دغه سره سوالو کې ساره او کې ایا ما داسې ځایونه لیدلې چې موږ ورته ناستلو د وزوی ته وویل چې تا ډېر په پدو الفاظو ورته وویل چې ته خپله کورواله نه وی او موږ به په ځواني کې داسې وویل چې یو شوارود به په سد کې نه راکړه نو مال دا خو ظلم دی د اسلام څه مخالفه دی د قرآن څه مخالفه ته څنګه ښځه وی پر څه شی وی څه ګناه یې کړې او بیا موږ پیدا د یو ښځې سره یو او بیا ته و ښځې ته اړ یو
و ډیر خسته پیغام دی ورکه مننه خوشاله اوسې مشال رادیو هم دا د کورنی تشدد په باره کې او د خزو سره د تاو تریخوالي په باره کې رپورټونه اکثر جوړي خپ پیغام دی ورکه خ نظر دی ورک
پس خدا پاک دی ژوندۍ راتلره خدا پاک دی کانیاب راتلره دته په کلی کې ټول ځوانانه توای وي ته د مشال رادیو خبريال نو السلام علیکم ټول اوریدونکو ته سلامونه
بالکل زموږ خبریالې خدای دې خوشاله لره آباد وسی تاسو ټول زموږ خبریالان دی استې دا په سلام پښتونخوا خبرونه کې چرته زنګونه راوهې او خبرونه راکوي د دې مقصد هم دادی لکه د غلام یحیا صاحب چې ویل چې الته ورته وطن کې ټول خلک وایي چې ته د مشال رادیو خبریالې لامل هم دادی چې د مکسر د خپلې سیمې خبرونه شریکې ګورنه نڅمره دلچسپ خبر د غیګو را سره شریک دغه سیز موږ نور کسان دی خبریالان دی را سره معلومات شریکي عبدالحنان کاکړ صاحب ګوره دا خبر را سره شریک کړ نو د دې وجه دا د دغه خبرونه دوه مقصدونه دي دوه مهم یو دا دی چې موږ په هر سیمه کې په هر کلی کې په هر قریه کې په هر باندې کې په هر چم گاوند کې خبریال نه لرو نو تاسو چې شریک کړئ را سره خبر نو د لر لر سیمو خلک ستاسو د سیمو له حالاتو خبر شي نو یو خدا شو دویم مهم مقصد چې دغه خبرونه د سلام پښتونخوا غدا دی چې کبل فرض تاسو موږ سره یو خبر شریک کړئ او موږ ته داسې معلوم شي چې دا مهم خبر دی نو بیا موږ ورپسې لټه کوو تحقیق ورپسې کوو خبریال پسې لګو کله کله داسې هم کوو چې که یوه ټولنیزه موضوع وي یوه ټولنیزه ستونزه وي د یو کلي د یوې سیمې نو بیا هلته موږ خبریال لګو او هلته پښتونخوا کلی په کلی خبرونه هم دغه کوو همداسې اوجره خبرونه چې دا اوجره خبرونه هلته ثبته و بیا له چارواکو سره ورباندې غږیږو نو زموږ مقصد د دغه خبرونې د سلام پښتونخوا همدا دی نو تاسو ټول چې راسره راځئ او راسره خبرونه شریکوئ تاسو واقعا زموږ خبریالان یستئ دا طلبه خبریالان مو یسته او موږ مو منندوی یو چې د خپل سیمو له حالاتو مو خبروي د شان خان او د ګلپانی په غږ د سندره د درته نشرو بیا رازو later مشال رادیو ته وغیاست راتا د غلی کلی دی زاهد جان دی وې ز دکاندار ما په اورغزو کې یو دلته په اورغزو کې سرشت ساتونو کې وځي 2 ساعته بجلی وی یو غنټه د ورځې وی و د شپې نو وی خلکو ته د بجلی لاس ډیری مسلې جوړې شوې دي بالکل په دې اړه باندې تاسو ته موږ د عمر وزیر رپورٹ نشر کړ چې په وزیرستان کې هم دا حال دی پراتلونکو غړو کې د خیبر په باره کې هم رپورٹ لرو هغه هم درته نشرو چې هلته هم دا حال دی او چارواکو چې څه ویلي دي هغه دا ویلي دي چې د قبایلو خلک چې دي هغوی بلونه نه پرې کوي او حکومت به چې کوم رعایت ورکاو نو هغه پیسې مصرف شوي دي نو ځکه یې برېښنایي پارچاوي لوډ شیډنګ زیات کړی دی. د دلراج په غږ سلام پښتونخوا پای ته رسوو. په راتلونکي غړی کې بیا درسره یو.